قول شنیدیم و لحظه پیش اطلاع یا نامه که ما دریافت کردیم امضای این مراسم قطعی است و ساعت 3:45 بعد از ظهر قرار است که این موافقه امضا شود.
بله تشکر. و قرار است که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده هم در مراسم امضای این موافقت نامه شرکت بکنه.
بله پامپیو و وزرای خارجه پاکستان، قطر، ازبکستان و چند کشور دیگر و علاوه نماینده خاص روسیه برای افغانستان زمیر کابلوف و نماینده های بیش از 50 کشور در این مراسم حضور خواهد داشتن. به همین دلیل این مراسم فوق العاده خواندن و تدابیر بسیار جدی برای گرفته شده. آقای احمدی
خیلی ممنون از شما. احمد تکل خبرنگار ازامی رادیو آزادی به قطر گزارش میداد.
ایالات متحده و طالبان شنبه موافقتنامه مهمی را امضا خواهند کرد. پوشش خبری ویژه این تحول لحظه به لحظه از امواج رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
یو سلیو خزی سولا د افغان خزول نظره
حلیمه ورتګه ایم د پلوخمری خار نه دوشت کلا عمر لره مدني فعالای اصول د پاره د سولنا لمړی مونږه هر کلای کو د سول ډیشتګ یا سوه هغه سول چې په هغه کې مونږه وکولای شو خپل هغه حقيقي عذور مونږه خويندې وکولای شو وینو ځکه چې که هغه سی وسول راشي چې په هغه کې خويندې بیا هم په ګوخه کې ووسی او یا هم هغه حقوق باندې هغه حقوق مشخص نوي او هغه حقوق ته خلک احترام ونه لري نو هغه سول هبه بیا هم مونږه د سول مانونه لري. نو هغه دوره کاملا دغه اوسنۍ دورې سره په ټکر کې و. یعنی په هغه وخت کې انجونو لپاره ښوونځي نه و، انجونو نشوای کولای چې په ټولنه کې کار وکړي په دولتي اداراتو کې. نو اوس خوشبختانه دغه ټول زمینه ورته مساعد دي، دوی په تحصیلي برخه کې حضور ډیر شوی. نو دې ته په کتو سره هیڅوک په ونه غواړي د ما په شمول چې بیرته طالبان دورې ته وګرځي.
ما دیدگاه های زنان را در سر تا سر افغانستان در مورد صلح پرسیده ایم. صدای 101 زن را به زودی در وبسایت رادیو آزادی هم خواهید شنید. radioazadi.com آدرس ماست. حالا نوبت رسید به پخش بحث ما در مورد صلح. در ساعت پیش با ملاله شنوار فعال حقوق زن و کسی که در دو جلسه جداگانه در مورد صلح در قطر شرکت کردم، امین الله حبیبی مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان، علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی و عبدالحکیم مجاهد عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان گفتگو کردم و بحث را با آقای حبیبی با این پرسش آغاز کردم که موافقتنامه امریکا و طالبا چقدر اونا را به دورنمای صلح در افغانستان خوشبین می سازد. جناب حبیبی به برنامه همه شما خوش آمدین. موافقتنامه ایالات متحده و طالبان چقدر شما را به دورنمای صلح در افغانستان خوشبین می سازد؟
با سلام به شما و مهمانان برنامه و همچنین شنوندگان رادیو، عرض کنم که من مثل هر افغان دیگری که 40 سال در این دوران جنگ عمر خود را گذراندیم، بسیار میخوایم که خوشبین باشم. میخواستم که مثل هموطنای عزیز ما در ننگرهار و خوست و جای دیگه که در سرکا برآمدن، خوشحالی کردن، دول نواختن، من هم همین کار را میخواستم بکنم. منتها آنچه که مرا محتاطانه به این توافق نامه خوشبین میسازه ای است که تاریخ گذشته نشان داده که ابعاد این توافق نامه را ما نمیدانیم. مشکل اساسی در افغانستان این است که نه جنگ ماست، نه جنگ افغان هاست و نه صلحش تا حالا حداقل صلح ما بوده. مسئله مهمی است که تا حالا آنچه که باید صلح که میان طالبا و دولت و افغانها باید به انجام برسه و توافق برسه هنوز به اونجا نرسیده. بنابراین ما نمیدانیم که این صلح ابعادش چگونه خواهد بود.
جناب حبیبی با معذرت،
در این زمینه هست که
بله.
میشه
ایره محتاطانه گفتم. بله، اجازه بدین پیش از این که نظر آقای مجاهد را هم در این مورد بشنویم از آقای امیری بپرسیم. جناب امیری با شما هم سلام، به برنامه خوش آمدین. شما در مورد امضای موافقتنامه بین امریکا و طالبا که قرار است امروز در قطر امضا شود دقیقاً چی میگین؟ آقای حبیبی بگونه محتاطانه خوشبین هست، شما چطور؟
خب تشکر شما، سلام بر شما بینندگان، خانشنوندگان شما. جای احتیاط هست، ام ابعاد این قضیه که میزان توافقات در کجا هستند، دامنش شامل چه چیزایی می شود مبهم است برای اغلب مردم افغانستان و هم آینده سیاسی مردم افغانستان مبهم است. ما با یک گروهی که تا دیروز مشغول عملیات های انتحاری و خرابکاری بوده اکنون وارد مذاکره می شویم و قرار است اونا در فردا بخش از ساختار سیاسی افغانستان باشه. من راجع به موضع گروه طالبان در مورد ساختار نظام آینده فوق العاده نگران هستم و این نگرانی ها بجا هست. در نتیجه جای خوشبینی بسیار بالا نیست، باید با احتیاط با قضا برخورد کنیم. این دو مسئله ابهامات را زیاد می کند و نگرانی ها را بیشتر از خوشبینی می سازد.
بله جناب مجاهد، با شما هم سلام و خوش آمدین به برنامه ما. دو مهمان ما آقایان حبیبی و امیری در مورد موافقتنامه بین امریکا و طالبا به گونه محتاطانه خوشبین هستند. چقدر شما موافق هستین با آنچه اینا بهش باور دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو داود تاسو ملمنو تا دی تاسو عویدون گوتا پروتا سلام و احترام لانی کوام. تقریبا زمان نظر بده تاسو ملمنو ندیر مختلف نیدی. زهم کدیت گوری چی دی طالبانو دی جگری یا دی جهاد یا غوستان دو ویلی چه آقا دی خارجی کوا و موجودیت و پاپنستان که او پاپنستان که اسلامی نظامو نو دا یو ښه خبره ده نن چې په دوها قطر کې د امریکا د متحده ایالاتو د طالبانو ترمنځ یو توافقنامه امضا کیږي او هغه د خارجي قواو د وتلو په ارتباط باندې داسې یو مهالویش به د دې لپاره ټاکل شوی وي. لیکن د دې لپاره چې د همدغه موافقنامې د تړون مواد تر اوسه پورې له موږ سره نه دي شریک شوي، د ولس سره نه دي شریک شوي، نو سړی هیڅ هم نشي ویلی. هغه فارسي کې یو مثل ده، وایي معنا شعر در بطن شاعر است. نو ځکه هر افغان په دې ارتباط باندې باید مفتات واوسېږي، خدا نه خواسته چې یو ځلې بیا هغه حالات رامنځته نه شي لکه څنګه چې د افغانستان د جهاد د کامیابېدنه وروسته مجاهدین سره له دې نه چې یوه اجنډا یې درلوده چې په افغانستان کې به یو اسلامي حکومت جوړوو، د افغانستان ازادي ده، خو وروسته یې هغه خوفناکې او ترسناکې جګړې رامنځته کړې چې د افغانستان ملت اوس هم له هغه نه ځورېدلی ده او د هغه نه کرک او بد ورته وایي. نو دغه په عین وخت کې که تشویش موږ لرو، لیکن ولې فرصت هم موجود دی. فرصت په دې معنا باندې چې د افغانستان د قضیې که غواړو که نه غواړو درې واقع درې زمینی حقایق دی، ګراوند ریالیټیز دی، چې هغه د افغانستان حکومت دی، د طالبانو حرکت دی، او همچنان بین المللي ټولنه ده. تر څو چې بین المللي ټولنه د افغانستان په قضیه کې داخل نه وي، د افغانستان مسایلو کې داخل نه وي، د افغانستان د قضیې د حل سره مرسته ونه کوي، په څلوېښت کاله کې متاسفانه
جناب مجاهد
بخښنه غواړم، افغانانو دا ثابته کړې ده چې دوی په خپل منځ کې نشي سره جوړېدلی، خپل منځ کې قضایاو نشي سره حل کولی. نو دغان دا درې واقعیتونه باید په نظر کې ونیسو او د افغانستان د قضیې د حل لپاره در دری
آخه هماهنگ باید مخولان دلال. بله حتما به این بحث می پردازیم. همین حالا ملاله شنوار فعال حقوق زن و یکی از کسانی که در دو جلسه جداگانه در مورد صلح در قطر اشتراک کردن روی خط مستقیم تلفن با ما هست. بانو شنوار به برنامه خوش آمدین. سلام صبح شما بخیر. سه مهمان دیگه هم داریم. در کل خوشبینی معتادانه مطرح میشه در مورد موافقتنامه بین امریکا و طالبان و آینده صلح افغانستان. شما چقدر خوشبین هستین به دورنمای صلح افغانستان و تلاش هایی که ادامه داره به این هدف؟
سلام سحر دستاسو هم نیک مرغی زهیل منایم چه منگا پا واقعیت سرا وکرشو چه بالاخره سول دوره سیگو. خو زه فکر کرم چه لکتنگا چه دا افغانستان جگره پیچل دا یوازی دا افغانانو ترمین جگره نده. هم دا غصی دا تو بود لری چه کچیز نمانگا دا غا طول بودون دا دی پا پام که ون نشونیوه او اغا طول تونده چه دا سول پا وران دا موجود دی اغا دا منز یونو سونو فکر کرم چه پا توافق نامو چه دا امریکی یا دا طالبانو پا منز که امزا کیگی او حتی کچیز دا سیاسی طالبانو او دولت پا منز هم یو پروتوکول امزا کی چې د دین او روسا په دوی جګړه کړی ولې او عمل د افغانستان کې نه پاتې وي. دا به زه فکر نه کړم چې موږ ډېر زر خلکو ته وایو چې موږ همدغه سبا سولې ته رسیدو. د اوربان او د سولې ترمنځ توپیر همدغه دی چې سوله باید تلپاتې اوسي او اوربان همیشه د سولې د رامنځته کېدو لپاره یو معقد ګام دی. مثلا زه څه اندېښنه لرم. اول دا چې طالبان چې کله زه په ټویټر یا په دې نورو رسنیو کې ګورم د هغوی دریز لا هم د بریا او یا د فتح دی چې داسې د اندېښنې وړ دی ځکه په سوله کې یو لوری نه فاتح کېږي بلکې هر لوری باید پکې احساس وکړي. هر لوری باید پکې ذهني آرامش ترلاسه کړي چې له بده مرغه زه اوس ګورم چې تر اوسه پورې هغه د ذهني آرامش هغه پیلامه هم نه ده شوې. دا هغه څه دي چې باید رامنس شي. هغه طالبان چې جنگي هغوی ته داسې ایډیا ورکول شوې ده چې ګواکې دوی د فسې په لور دي او دوی به ځي کابل به نیسي او بیا به لکه د پنځه اویایم کال په څېر باندې به دوی به افغانستان کې مطلق حکومت لري. او یا مثلا د دې اړخ نه هم عین نظر دی چې طالبان به تسلیمي کړي او دوی ته به وسلې کړي او بیا به راځي صلح میز ژوند ته به غاړه کړي. چې دغه دواړه انګېزې یا فکر زما په اند د سولې فکر نه دی بلکې د
بله. بگذارین که نظر سایر میمانا را هم بدانیم. شما لطفا در لاین با ما باشین. جناب حبیبی شما صحبتهای میمانا را شنیدین. نگرانی های مطرح هست. شما هم نگران هستین. مثلا خانم شنواری مشخصا در مورد نگرانی های صحبت کرد. به نظر شما دیدگاه طالبان نسبت به 1996 زمانی که کنترل افغانستان را به گونه کامل در دست گرفتن چقدر تغییر کرده؟
ببینید ما نمیدانیم که دیدگاهشان چقدر تغییر کرده. وقتی که مقاله آقای سراج الدین حقانی را در نیویورک تایمز میخواندم از خود سوال میکردم که اگر یک آدمی به این حد میتونه روشن فکر باشه که روی مسائل افغانستان اینقدر به دنیا میتونه اطمینان بده که خیلی از تحولاتی را که در افغانستان هست حفظ خواهند کرد و در او با او مشکل نداره، سوالی که پیش میاد چرا ما نمیتونیم باید که آدمایی بشینیم روی میز و مسائل خودمون و مشکلات خود را حل کنیم. مسئله اساسی است این است که چون که قبلا گفتم نه صلح افغانستان و جنگ و نه جنگ افغانستان متاسفانه در دست افغان‌ها نیست. من فکر میکنم که با حتی سختگیرترین طالبان هم ما میتونیم اگر روی میز بشینیم میتونیم روی مسائل افغانستان با هم به توافق برسیم، ولی متاسفانه
در افغانستان منافع قدرت‌های بیرونی، قدرت‌های منطقه‌ای دخیل است که ما را اجازه نمی‌دهن. سوالی که پیش میاد برای من این که چگونه کشور همسایه ما پاکستان راضی شده که در افغانستان صلح برقرار شود، و اگر راضی شده که در اینجا صلح برقرار شود، امتیازهایی که گرفته چی است و چه امتیازهایی به دست خواهد آورد؟ امکان نداره. شما آنچه که من شاگرد سیاست هستم و در و سیاست خواندم و پیشتی خود در همین سیاست گرفتم، و من معتقد هستم که ایده های پاور پالیتیکس یا سیاست بر مبنای قدرت امکان نداره که از ذهن دوستان ما بدور باشه. چگونه است که شما یک وقتی یک کشوری را که رقیب میدانی و فکر میکنی که در با او مشکل داری، بیایی زمینه صلح را در اونجا برقرار بکنی و این میتونم برای پاکستان یک تهدید باشه؟ حداقل اونا تهدید میبینن در ذهنیت خودشان. بنابراین من نمیفهمم که چه چیزهایی قانع کرده کشور همسایه ما را که چه معاملاتی در پشت پرده صورت گرفته که اینها راضی شون و وزیر خارجه پاکستان امروز روز بسیار بزرگی برای افغانستان و افغانها بدارن.
بله.
و من خوشحال میشم. البته ببینید، مشکل اساسی که در پاکستان هست که یک روز باید روی از این صحبت شود این است که کشور همسایه ما پاکستان در یک کشور نظامی، یک کشوری است که گذار بر دموکراسی را نتونسته تجربه کنه و به همین خاطر از لحاظ اقتصادی بسیار عقب افتاده. آیا امکاناتی در این زمینه است ایالات متحده آمریکا گرفته که در این زمینه در آینده کمک کنن که کشور همسایه ما پاکستان راه ترقی اقتصادی رو در پیش بگیره؟ من نمیفهم، ولی حداقل سوالای زیادی است. من تا دو سه نکته رو من اشاره میکنم که حداقل هموطنان ما از امضایی که میشد زیاد حراسی نداشته باشن. و این است که این پروسه صلح بر مبنای اولویت دولت ایالات متحده آمریکا شکل گرفته، دولت آقای ترامپ، و انتخابات در نوامبر امسال در پیش روی هست که بر اساس از او احتمالاً می‌خواهند که برنامه صلح قدم به قدم به پیش بره. احتمالاً همونطور که امروز آقای استولتنبرگ و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میان اینجا اعلامیه امضا می‌کنند مبنی بر پشتیبانی از نیروهای افغان، این به این معناست که نظام و حداقل ساختار نیروهای نظامی ما حفظ خواهد شد و دنیا به این متحد خواهد
ماند
و فروپاشی افغانستان را اجازه نخواهند داد. حداقل اگر خطا بره این مسئله طرح صلح و افغانستان دچار یک مشکل و بحرانی تازه شود، آقای ترامپ حتما انتخابات رو در ایالات متحده آمریکا خواهد باخت. بنابراین اجازه نخواهند داد که ما به شکلی به پیش بریم که یک بار طالبان به عنوان نیروی پیروز وارد کابل شود و افغانستان را تصرف بکنه.
تشکر جناب امیری. بانو شنوار نگرانی های جدی را مطرح کرد. آنسو آقای حبیبی میگه از موافقتنامه که امروز بین ایالات متحده و طالبان در قطر امضا میشه باید زیاد حراس نداشت. به نظر شما آینده دموکراسی در افغانستان با برگشت احتمالی طالبان به قدرت چقدر در خطر هست؟
این سوال جدی هست. اساسی ترین سوالی که نخبگان فرهنگی و سیاسی و جامعه مدنی افغانستان پیشش امروز مطرح است همین است که با آمدن یک گروهی که در عمل بی‌باوری خود را به دموکراسی به اثبات رسانده است، اگر اونا بخش از ساختار قدرت شود، آینده دموکراسی در افغانستان چگونه خواهد شد؟ آقای امینی به مقاله آقای سراج الدین حقانی به نیویورک تایمز اشاره کرده است. مقاله را من هم خواندم. نکات مبهم بسیار دارد، ضمن اینکه اشاره میکند که ما بسیار چیزا را حفظ خواهیم کرد و با جامعه جهانی روابط خوب خواهیم داشت و حسن رابطه، ولی روی هم رفته مشکلات بسیار بسیار زیاد و ابهامات بسیار زیادی در حوزه حقوق زنان، احزاب سیاسی، تکثر سیاسی در این نوشته آقای حقانی وجود دارد و اون رگه ها و رده های اصلی تفکر طالبانی تأکید شده، مورد تأکید قرار گرفته است و این به نگرانی های بسیار را در مورد آینده دموکراسی در افغانستان به وجود میارد. فراموش نکنیم که طالبان به نام دین آدم کشته است و اونها تأکید دارد که به مخاطبین خود، به افراد خود بقبولاند که ما یک حکومت اسلامی تأسیس خواهد کرد در افغانستان و اینها روی هم رفته موضع طالبان را برای اکثر مردم با نگرانی و با دلواپسی همراه می سازد. درست است در سطح کلان شاید خشونت ها نسبتاً کاهش پیدا بکند،
و طالبان بخش از یک روند سیاسی شود. ولی اگر طالبان بر ارزش‌هایی که در گذشته داشته باز هم تاکید بکند، آزادی بیان، آزادی احزاب سیاسی و همه اینها را، حقوق بشر، حقوق زنان، اینا را اگر بخواهد درج بر قانون بسازه یا رویش با فشاری بکنه، من فکر میکنم که یک خطر جدی برای دموکراسی ضعیف افغانستان در آینده خواهد بود.
جناب مجاهد، آقای امیری میگه نگرانی های زیاد در مورد آینده دموکراسی در افغانستان وجود داره. شما میفهمین که دستاوردهای 18 ساله در افغانستان حاصل مداخله نظامی ایالات متحده در افغانستان است که نتیجه سقوط رژیم طالبا بود. چقدر این دستاوردها به نظر شما مهم هست تا حفظ شود؟
تر څومره حد پورې چې د افغانستان کې د اتلو سونونو سکلونو کې مثبت تحولات راغلي دي، نهادونه جوړ شوي دي، پارلمان لرو، موږ قضایي لرو، اجرایي لرو، موږ امنیتي ارګانونه لرو، چې دا د افغانستان لپاره یو مهمه سرمایه ده. ورسره د سیاستو په ډګر کې موږ د بیان ازادي لرو، موږ د احزاب ازادي لرو، د نظر ازادي لرو، د فکر او عقیده ازادي لرو. دا ټول هغه ارزښتونه دي چې باید شپږي، او هغه د اسلامي تعلیماتو په چوکاټ کې د نن هم مشکل نه لري، او طالبان چې د اسلامي نظام ترپای کوي او غوښتنه کوي د دغو ارزښتونو سره مشکل نه لري. ولې متاسفانه د ویاتلو څوکلونو په اوږدو کې یو تعداد سیکولر لیبرال عناصر دی چې د ډیموکراسي د اصطلاح نه یو غلطه استفاده کوي. په داسې حال کې چې زموږ قانون اساسي اوله ماده وایي چې دغه اسلامي جمهوریت، یعنې دیسیزن اسلامیک ریپبلیک، دا د ریپبلیک کلمه د ډیموکراسي سره کاملا تفاوت لري. ریپبلیک مینز د رول اف لا، ډیموکراسي مینز د رول اف میجوریټي. د جمهوریت معنا د قانون حکمرانی ده، د ډیموکراسي معنا دا ده چې خلقو د اکثریت حکمرانی ده، که هر څه قانوني جوړول دي له دې قانون مقابل کې به ارزښت لري. دا ډول تفکرات یقینا په افغانستان کې د سولې په وړاندې باندې لوی خنډ ده، او په دا ډول تفکراتو باندې موږ نشو کولای چې په افغانستان کې سوله راولو. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده، دومه ماده، درېمه ماده، موږ د یو اسلامي نظام لپاره، د جمهوري نظام لپاره بهترین رهنمایي موږ ته کوي. نو د زه باور لرم هغه برداشت زه د طالبانو لرم په اتلو سکلو کې کافي سیاسي پختګي ترلاسه کړې ده. دغه ارزښتونه چې مثبت ارزښتونه دي په اتلو سکلونو کې، هغه به د هرې سولې په پلان کې هغه به محفوظ وي، هغه به خوندي وي، دغه ته به کوم سرمن نه رسیږي. او موږ د ټولو خوونه غوښتنه دا ده چې دغه طلایي فرصت چې اوس
جناب
ورغلی ده، دغه
طلایي
فرصت په وړو وړو شبهاتو او اعتراضونو باندې وران نه کړي او له منځه یونیسي.
شما گفتین که استفاده غلط از دموکراسی شده و مثال هم زدن، یک مثال دیگه هم میشه برای ما بتین؟
یعنی اگر ما خبر داده چه د دلته چې د ازادي تر عنوان کوم خبرې کیږي، کوم مجالس کیږي، کوم بیانی ورته ورکړ کیږي، یا کوم د بیان د ازادۍ استفاده کیږي، هغه مطلق د لیبرال دیموکراسي په چوکاټ کې دینې نه رسیدي. موږ اساسي قانوني په زغر د باندې رات کړی چې هغه د موږ اساسي قانون په غلال کې یو ته اجازه نه ورکړي. نن سبا د په خصوصا د سوشل میډیا یا د فیسبوک د تنزل او بدویل او هر څه ویل، اسلام تم بدویل، دین تم بدویل، انسان تم بدویل، سیاست مدیان تم بدویل، کنسل هم کول، خدای ته وګورئ دا په اسلام کې شته، دا په قرآن کې شته، دا
په
افغاني کلتور کې وجود لري. کنه
بله، بگذارین که نظر سایر میمانای خود را هم در مورد آن چه شما فرمودین بشنویم. خانم شنواره، آقای مجاهد میگن از دموکراسی استفاده غلط شده و این تفکرات مانع بزرگ هست در برابر برقراری صلح در افغانستان. چقدر موافق هستین شما؟
زه فکر کړم چې دا سیو ټولنه کې چې جګړه روانه یې، ولته زورواکي هم خپل یو ځای لري، د دموکراسۍ نه، د هر څه نه، د اسلام نه، د اسلام د شعار نه، د دې ټولو نه په افغانستان کې ناوړه ګټه پورته شوې ده. نه یوازې دموکراسي، بلکې دغه خپل زموږ سپېڅلی دین اسلام چې دی، د دغه نه هم ناوړه ګټه پورته شوې ده، او د دې نه هم یوازې کله کله یو شعار جوړ شوی دی. هغه چې په دین باندې سر ورکوي، که دغه نه پوښتنه وکړي چې څومره په دین پوهېږي، شاید د کلمې نه اخوا ته په بل څه پوه هم نه شي. دا یوازې زه د دموکراسۍ دپاره نه وایم، بلکې دا د افغانستان کې چې هر یو ارزښت دی، کله ناکله که موږ ورته وګورو، د هغې نه ناوړه ګټه پورته شوې ده. زه ګورم چې مثلا د دغه رسنیو نه شاید تر ټولو بده ګټه هغه جنګیالي واخلي، چې یا هغه څوک واخلي چې د جنګیالو په نامه باندې ته فیسبوک پاڼې لري. زه ډاډه یم چې مثلا طالبان چې جنګیږي، هغوی شاید په هغه سیمو کې چې دوی جنګیږي، هغه ټویټر ته بالکل څه چې وایم چې عادي یو عادي موبایل ته لاسرسی ونه لري. ولې زه ګورم چې ډېر داسې اکاونټونه دي چې د طالب په نامه باندې خلکو ته کنځلې کا بد اورد وي. دغه هم یو څه دی چې فکر کړم چې د دې نه ټول ناوړه ګټه پورته کوي، او دا د دې لامل هم جګړه ده، نه یو فرد، نه یو ډله، او نه یو سیستم. دا چې څه شنه څوک څه ګټه پورته کوي، دا یو اړخ د مسلې دی. مګر که سوله کې که موږ راشو، زه چې څه شي ته اندېښمنه یم، هغه دا ده چې نن سبا بیا د سیاسینو بازار ګرم شوی دی. هغه چې د قدرت نه یو څه لري شوي دي، یو دور یا دوه دورې لاقل یا درې دوره په حکومت کې پاتې شوي، د حکومت نه هم ښې مزې او چرچې کړي دي، نن بیا د دې سولې نه غواړي چې یو لیلامي بازار جوړ کړي او خپل برخه تر واخلي، یا د ویش نه په تالا خوشاله دي. چې دا هم ټول هغه نارینه سیاسیون دي چې کلونه کلونه کېږي په افغانستان باندې، د افغانستان په جګړه باندې بزنس کړی دی. اوس بیا د دغه خلکو بازار ګرم دی. زه متيقنه نه یم که کله زموږ سوله د دغسې خلکو لاس ته لویږي، موږ د سولې ته ورسېږو. موږ د بنینسیوان د ناکامې هڅې چې تاسو په آخر کې ولیدو چې په کابل کې یوه ډېره بده جګړه رامنځته شوه، هماغو چې غوښتي چې په منځ د قدرت ویش سره وکړه، هغوی د دې سبب وګرځېده چې په کابل کې سره ونښلي او جګړه سره وکړه. دا هغه څه دي چې موږ اندېښمن کوي. زه نه غواړم چې فکر وکړم چې دنیا ګل ګلزار ده او د ټول اخلاق اوس 180 درجه تغییر خوړلی دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې د جګړې مافیا رامنځته شوې ده، او دغه د جګړې مافیا چې ده په هیڅ قیمت نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي.
خانم شنواره، آقای مجاهد به آموزه های اسلامی هم اشاره کرد و گفت که بر بنیاد تعلیمات اسلامی این ارزش ها میتونه تأمین شود. چقدر قانع کننده است برای شما این استدلال؟ کوتاه لطفا.
زه څو ورځې وړاندې د یو داسې یو طالب سره ناستم چې هغه همدا اوس فعاله طالب دی، اما د دې دپاره چې زه چون د سولې دپاره واقعي کار کړم، ما د هغوی د نظر نه غوښته چې د سولې په اړه د هغوی نظر واخلم، ما چې څنګه کړی شي چې موږ هغوی سره سولې ته ورسېږو. نو د هغوی نظر ډېر ښه و او ما ته ډېر په زړه پورې و. تر هغې چې د مسجد، د مدرسې او د مکتب ترمنځ توپیر موجود وسی په دې ټولنه کې، نو خشونت به تر هله په افغانستان کې پاتې کیږي. زه د دې طرفدار نه یم چې په افغانستان کې د مدرسې د یو شخص یا د یو چا په لاس کې، او مکتب د سیستم یا د نظام په لاس کې اوسي. زه غواړم ټول هر هغه څه چې د سولې پورې تړلي دي او سوله راوستی شي، هغه باید سیستماتیک شي، هغه باید د یو سیستم لاندې راشي، د یو نظام لاندې راشي. که موږ پرېږدو چې هر څوک په یو جومات کې په خپل زړه د دین نه تعبیرونه وکاندي، دا به زموږ د مملکت دپاره ډېره خطرناکه وي. دا د دې نه استفاده بیا پاکستان هم کړی شي، بیا ایران هم کړی شي، بیا نور هیوادونه هم کړی شي. نو ښه به دی چې موږ د مدرسې او د ښوونځي ترمنځ توپیر د منځه ویسو، کم رقم چې په نظام کې ښوونځي ته توجه کیږي، که مدرسې ته هم هماغومره توجه
کیږي،
شاید دغه ستونزه حل شي.
تشکر. جناب حبیبی، برمیگردیم به شما. آقای مجاهد و بانو شنوار در مورد دموکراسی صحبت‌های داشتن. شما حتما صحبت‌های آقای مجاهد را شنید، نیاز به تکرارش نیست. چقدر موافق هستین با آنچه آقای مجاهد بهش باور داره؟
ببینید کاش که یک بحثی بود به صورت تخصصی که در مورد دموکراسی و اینکه چه نوع نظامی ما میخواهیم. ببینید آن نقدی که آقای مجاهد از دموکراسی داشت و گفت که جمهوریت خوب است و دموکراسی مشکل داره، زیرا که دموکراسی از تعبیرش همون لیبرال دموکراسی بود. ببینید من برای آقای مجاهد بگویم که امی به گفته یکی از دانشمندان سیاسی که شما وقتی که دموکراسی یک چارچوب است، یک ساختار است، شما این ساختار را میگیری وقتی در اسلامی پیادش میکنی محتوای جامعه اسلامی در اون میایه. به این شکلی نیست که شما وقتی که لیبرال دموکراسی را که از تعبیر غربیش میگیری از غرب بیاری با همون محتوای غربیش در اینجا پیاده میشن. جامعه اسلامی است، امت اسلامی است. شما وقتی که میایی به گفته یک از دانشمندا وقتی تعریف میکنه از دموکراسی، میگه دموکراسی عبارت است از توافق کردن بر سر تفاوت داشتن است. یعنی اینکه ما توافق میکنیم که ما انسان ها از همدیگر متفاوت هستیم. شما با یک شخص رای میتیم، من با یک شخص رای میتیم، شما با یک نوع ارز کنم که محتوا رای میتیم، من با یک نوع محتوا رای میتیم، ولی آنچه که میای در این ظرف میریزم، محتوایی که در این ظرف میریزم، محتوای اسلامی است، بخاطر که جامعه اسلامی است. بنابراین تعابیری که از اون عرض کنم که عناوینی که استفاده میشه تا دموکراسی رو عرض کنم بی ارزش بکنن در اینجا یا بی ارزش جلوه بدن، به نظر من تعبیر درستی نیست. و عرض کنم که جمهوریت هم همون است. یعنی شما در وقتی که در دموکراسی اکثریت مطرح هست، در جمهوریت هم اکثریت مطرح هست. شما امت اسلامی جمع میشن، رای میتن و یک زعیم خود را بر اساس رای اکثریت انتخاب میکنن و بیشتر در اینجا مسئله حکومت اصلا مسئله مدیریتی است تا مسئله دینی. بنابراین این بحث جدایی میخواد به نظر من که در یک بحث کوتاهی نمیشه روی از این بحث کرد. من خوشحال میشم که با کسانی مثل مجاهد صاحب یا حتی دانشمندای دیگه‌ای که در این زمینه دانشمندای اسلامی که در این زمینه نقدی دارن، نگرانیایی دارن، وارد بحث شیم و اینو بحث کنیم. نکته بعدی که من میخواستم بحث برگردم سوی بحث خود ما و شما که صلح هست امروز، دو سه نکته من در اینجا بسیار سریع اشاره کنم که وقت من شاید کم باشه. نکته اساسی است که صلح یا مذاکرات صلح برای افغان‌ها تازه شروع میشه. یعنی این توافقنامه‌ای که امضا میشه، این توافقنامه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان و شاید هم حلقات در منطقه است. صلح میان ما تازه شروع میشه و عرض کنم که روی نظام آینده، روی اینکه چه نوع ساختاری در آینده باشه، چه چیزایی هست شاید در آینده، روی از این تازه شروع میشه. یک مشکلی که ما داریم متاسفانه بحران سیاسی است که در داخل هست فعلا و این بحران سیاسی میتونه بسیار برای ما خطرناک باشه، برای اینکه ما متحد نیستیم در خواستهای خود. ولی حداقل پیشنهادی که من میکنم برای اینکه افغانستان ضرر نکنه، مردم ضرر نکنه و نگرانی‌های مردم برطرف شود، این است که روی همین حکومتی که فعلا هست، روی باید دوستا جمع شوند و توافق بکنن، حداقل از این موضع یک موضع واحدی باشه که بتونه روی خواستهای مردم افغانستان در این مذاکرات صحبت شود. و نکته دیگه‌ای که من می‌خواستم بگم این است که همونطوری که طالبان در این یک سال و نیم گذشته با ایالات متحده آمریکا نشستن مذاکره کردن و مذاکرات نفسگیری بود در این یک و نیم سال، روی خواسته‌های خود پافشاری کردن، روی اینکه چه امتیازایی را از ایالات متحده آمریکا بگیرن و اینکه روی ساختار آینده افغانستان یا در مورد افغانستان چه امتیازایی را گرفتن ما نمی‌دانیم و او حداقل شاید برای ما قابل قبول باشه یا نباشه. دولت افغانستان هم باید روی این مسائل ایستاد شود، روی تک تک خواسته های مردم ایستاد شد. فکر میکنم که جامعه جهانی در موقعیتی نیست، حتی دولت آقای ترامپ در موقعیتی نیست که یک بار افغانستان را ترک کنه، رها کنه و بره و بگه خب به ما قرضی نیست، ما توافق خود را ساختیم، حالا ما میریم و هر چی که شما میخواین انجام بدیم. این معنیش جنگ میشه، جنگ های دوباره تکرار میشه و توان ازیره به نظر من نه جامعه جهانی و نه دولت ایالات متحده آمریکا توان از این داره که تحمل کنن و بعد در انتخابات بعدی دچار مشکل شود. ما روی خواستهای خود باید ایستاد شویم و در جایی هم که به نتیجه نمیرسیم میتونیم از جامعه جهانی به عنوان یک اهرم استفاده کنیم که روی خواستهای ما با ما همراهی کنن و کمک کنن.
بله، تشکر از شما جناب امیری. یک بحث دیگه مسئله خروج تدریجی نیروهای بین المللی، مشخصا نیروهای امریکایی از افغانستان مطرح است. در افغانستان تبریک که شما میفهمین تنها گروه طالبان نیست. به گفته مقامای ارشد افغانستان تقریبا 20 گروه حراس افغان به شمول القاعده و داعش در این کشور فعالیت دارند. با توجه به این و کم شدن نیروهای آمریکایی وضعیت افغانستان را شما در آینده چیگونه پیش بینی میکنین؟
خب یک از نگرانی ها دوام خشونت ها بعد از امضای موافقتنامه هست. این نگرانی هنوز برطرف نشده است. در نزد اکثریت مردم افغانستان و ناظرین امور این نگرانی موجود است که با خروج نیروهای بین المللی جنگ در افغانستان ختم نشود، فقط آمریکا توافق کند و بر اساس یک توافق نیروهای خود را خارج بکند. این نگرانی ها بجاست، ولی طالبان متعهد شده است که با القاعده و داعش و گروه های تروریستی مبارزه کند. آیا طالبان به حیث یک جانشین نیروهای آمریکایی میخواهد که با این گروه های تروریستی در منطقه مبارزه کند؟ اینا هنوز مشخص نیست. ما از ابعاد این موافقتنامه‌ای که قرار است امروز امضا شود معلومات دقیق نداریم، ولی این نگرانی بجا هست و امکانی این وجود دارد که اگر نیت آقای حبیبی هم اشاره کردند که ما نمیدانیم همسایه ما پاکستان به چی امتیازاتی به صلح در افغانستان راضی شده است، اگر نیت همسایه ها بر دوام جنگ و خشونت در افغانستان باشد، امکان این که از امضای امروز هیچ سودی عاید صلح و امنیت و ثبات در افغانستان نشود بسیار بالاست. به خاطر است که ما تاکید میکنیم این پدیده صرفا بین ایالات متحده آمریکا و طالبان نباشد، بلکه به حیث یک نزل منطقوی از حد اکثر اجماع منطقوی برخوردار باشد. غیبت برخی از کشورها امکان دارد که اونها را به تحریک خشونت طلبان مجدداً در افغانستان وادار بکند و نشانه‌های بیشتری در افغانستان بیاید. من فقط یک نکته را می‌خواستم یادآوری بکنم که در طی 2 سال اخیر مشروعیت سیاسی گروه طالبان بسیار بالا رفته است، ولی مسئولیت اونها بالا نیست. اگر طالبان خیرتری بکند و روی عناصر تبعیض و ساختارهای ظالمانه تاکید بکند یا قرائت خاص خود را از شریعت و اسلام بخواه بر جامعه افغانستان تحمیل بکند، او زمان افغانستان وارد یک منازعه سردرگم داخلی دیگری خواهد شد و زمینه برای ناامنسازی افغانستان و سوء استفاده همسایه ها و دیگر گروه های تروریستی بیش از افغانستان فراهم خواهد شد. ضرور است که ایالات متحده آمریکا که مشروعیت طالبان را بالا برده است، مشروعیت سیاسی اونها را در موضع ایفای مسئولیت هم قرار بدهد. طالبان مسئولانه برخورد بکند با مردم افغانستان، با جامعه مدنی، با احزاب سیاسی و بخصوص با گروه های تروریستی مسئولانه برخورد بکند و قاطع باشد. من فکر کنم اگر اینجا کوتاهی صورت بگیرد دوباره امکان دارد ما در یک چرخه جدیدی از خشونت وارد شد.
بله جناب مجاهد، اگر طالبان مسئولانه برخورد نکنند افغانستان وارد یک منازعه خواهد شد، باور آقای امیری است. چیست نظر شما؟
زهم به خبر توصیه کنم که طالبان باید دیر مسئولانه برخورد وکوید. افغانستان قضیه دومره وله قضیه تصور نکنی چه یوازی پا دی توافق نامه بندی چه دی خارج قوه و دی وطل افغانستان بندی دی امزا کوی نور پا افغانستان که هر چه آرام دی لدین سختر مرحله داده چه چند کولی سو افغانان پخپل منز کی سر جور سی پخپل منز کی سر توافق و کوی دی یو کور پا حسیت مندی همکار سر و چی جن او دی افغانستان دو نخوالو تا چه دی اطلوس کلونو کی را پی که دی دو تا پا دیر و شیارانا پا دیر معقولانا شکل مندی دی پای تک چیگ دی دغت پروس پوریسی پا دی وحب تا چی کم دی تشادو دی کمواری را غلی و او افغانانو دی آرام سا و چخلا مگه با حیل لرو چی دیتا ادامه ورطا ور کرسی او افغانان یو بل سر قبول کی یو بل سر برداش کی ترتو چی افغانان یو بل سر قبول نکی یو بل سر برداش نکی هیچ کل پا افغانستان کی سول نرازی حقا تا دی مانا بانی چی پا افغانستان کی طول سیاسی مطرح جاتنا طول قومی مطرح جاتنا دی افغانستان پا قضیه که باید شامل وی او با مطمئن کو کچیر تا طور سیاسیش نجاتونه مگه مطرح جاتون صحیح سیاسی جاتونه وایم او قومونه وایم که اغا مطرح نیوی زموږه د افغانستان موقعیت ته غسر چي یو ځلی به بیا هم ګاونډیان په دې کې مداخلت کوي زموږه دغه نازکه ټول چي لیږو مې نوټ پیدا کړی دا به هم له خاوره خبرې کوي ته دې منځوړي
تشکر خانم شنواره، شما چه فکر میکنین طالبا چقدر مسئولانه برخورد خواهند کرد؟
ز فکر کرم چې د جګړې ټول اړخونه ستړي دي، خصوصا هغه ځواکونه چې په جګړه کې هم د اوس ښکیل دي، د هغوی هم همدغومره ستړي او ستومانه دي لکه څومره چې موږ د جګړې نه ستړي یو. ولې د ټولو شکونه ډېر زیات دي او د شک په سترګه ګوري. د خبرو نه وړاندې دغه پروسه ډېره زیاته مهمه ده، د اعتبار جوړونې پروسه ډېره مهمه ده، چې باید دغه پروسه باید په ډېر دقت سره مخته لاړ شي، چې طالب هم متیقن شي او سرتیری هم متیقن شي د جګړې نه. بل مسله دا ده چې موږ باید هغه ځواک چې همدا اوس په جګړه کې ښکیل دی هغه د پامه ونه غورځوو. د هغې یوازې یوه ډله نه ده، یعنې د هغوی د جنګیالي کېدو لاملونه مختلف دي. څوک د اقتصادي ستونزو نه تللي دي، څوک د یو فکر یې کړی دی چې دا یو ایماني وجیبه ده چې باید وجنګېږي، او څوک هم د نورو د لاس آله ګرځېدلي دي. باید دغه ټول عوامل باید موږ په پام کې ونیسو. که غواړو چې جګړې ته ورسیږو باید پراخه حوصله ولرو، دواړه اړخه، یعنې د جګړې دواړه اړخه چې دي، البته درې واړه اړخه چې بهرنیان هم پکې شامل دي، دوی باید رښتینی اوسي د افغانستان د سولې دپاره. که رښتینی نه اوسي نو بیا موږ بیا هم همدغسې شاید سولې ته د رسېدو دپاره ډېر اوږده لار په مخکې ولرو. اوس زه غواړم چې یو مسله که چیرې ورباندې لږ تم شو، هغه دا ده چې افغانانو ته باید موږ کاذبه خوشحالي ورنه کړو چې دغه نن چې پروتوکول امضا شو سبا ته به موږ بشپړې سولې ته رسیږو. باید دوی ته ووایم چې کله چې جګړې دومره ډېر کلونه ونیوه، د سوله ییزو مغزو د رامنځته کېدو دپاره، د سوله ییز فکر دپاره کم تر کمه موږ لس پنځلس کاله ضرورت لرو. او په دې کې باید نه یوازې طالب مسؤولانه اقدام وکړه، بلکې هر اړخ چې په جګړې کې ښکیل دی د دغې حوصلې خاوندان اوسي. او ځینې نور هیوادونه چې جګړه یې د سره تېره کړې ده، د هغو تجربو دا وښودلې ده چې په دغه پنځلسو کالو کې هره شیبه امکان لري چې بېرته موږ جګړې ته ور وګرځېږو.
تشکر از شما. و جناب حبیبی، در پایان نظر شما مشخصا چیست به عنوان جنبندی؟
ببینید، مسئله مهمی است که قطار صلحی ریل صلح حرکت هست و ما باید در این جای خود پیدا کنیم. علی‌رغم این که نگرانی های خود را گفتیم و همه نگرانی های خود را بیان کردن و مردم هم نگران هستند، باید از این مسئله به عنوان یک فرصت هم نگاه کرد، یعنی به عنوان یک فرصت هم از این استفاده کرد، برای که هنوز جامعه جهانی در اینجا هستن، ایالات متحده آمریکا در اینجا هست، اونا هم مسئولیت‌های خود را دارن، هم معذرت‌های خود را دارن در اینجا، و ما میتونیم از اینها استفاده بکنیم که به عنوان یک ناظر، به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنیم و خواستهای خود را در زمینه پیش ببریم. شاید فرصتی در این باشد که ما بتونیم قدم‌های را سوی صلح برداریم و امیدواری مردم هم همین است. نکته اساسی این است که دولت باید خود را منسجم بکنه و هر چیز زودتر در از یک موقف بسیار قوی و با طرح وارد این مذاکرات شود.
خیلی ممنون از شما امین الله حبیبی، مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان، عبدالحکیم مجاهد عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان، ملاله شنوار فعال حقوق زن و کسی که در دو جلسه جداگانه در مورد صلح در قطر شرکت کرده، و نیز علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی در برنامه در بحث با خود داشتیم. از حضور شما تشکر، سپاس.